السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د مازیګر سلور بجې شوی ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې به د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د غټولو پارلماني غړو د نمونو د غوښتنې چې د بل ملک شهریت لري د غلام احمد بلور د بیان په اړه د ان پی موقف په غزنی کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو حال په خبر جنسی کې د شمسي توانایو د پروژو اولته د کرکټ د مقابلو د سیمې او د نړۍ په اړه به د نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې او یادونه به هم بوري خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې بشیر ګواښې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د داخله وزیر نه د غټولو پارلمان د غړو نمونه غوښتي چې د کومبل ملک د شهریت لري. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر غړي او وفاقي وزیر غلام محمد بلور هغه بیان شخصي او جذباتي بللی چې نوموړی پکې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو لپاره د انعام اعلان کړی دی او افغان چارواکي وایي غزنی کې د حقاني نیټورک 11 جنګلي وژلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د داخله وزیر نه د پارلیمنت د ټولو هغه غړو نمونه غوښتي چې د کومبل ملک شهریت لري. د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک څخه غوښتل شوی چې په 8 سپتمبر د عدالت تاظیر شي. دا غوښتنه پس لاغه شوې چې رحمان ملک ویلی وو چې یو شمېر داسې کسان پیژني چې غبرګ شهریت لري. له دې وړاندې سپریم کورټ 11 پارلماني غړي له دې وجې نه اهله ګرځولي وو چې په وینا یې د پاکستان ترڅنګ د کومبل ملک شهریت هم درلود. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر غړي غلام محمد بلور هغه بیان شخصي بللی چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو په سر د 1,00,000 ډالرو انعام اعلان کړی و. مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند مرکزي وین سینیټر زاید خان وویل چې د ریلوی او وفاقي وزیر حاجي غلام احمد بلور د دوی د ګوند استازیتوب نه کوي بلکې هغه جذباتي خبرې کړي.
ګورجی ټول نه خیال چې زمونږ د پارټۍ د پالیسي نه ده هولي کټو سره یې مين مو فادم تشدد پیروکار یو او مونږه په قانون او باندې یقین کو اجي سیم چې کوم بیا د کړې چې څنګه د نور مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دي مونږ لري هغه په بل د خپل عملات څه ویلې د ما خیال د رنګ اجي سیم په خپل جذبات باندې قابو نه دي.
د یادونه وړ ده چې په شخصي توګه جوړ شوی او په یوټیوب کې خپور شوی د فلم پر ضد پاکستان کې مظاهرو دوران کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی او د ولس لخوا استعمالیدونکي ګڼ املاک ته زیان اوښتي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي دغلته په قرباغ ولسوالۍ کې د حقاني نیټورک 11 تنه وسلوال وژلي دي. د چارواکو په وینا د وسلوالو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون دا کسان د افغان او اتحادي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلې موټرسایکلونه او چاودیدونکي مواد هم ترې نیولې دي. د غزنی د استخباراتو د ادارې تر مخه وژل شوو کسانو کې پاکستانیان هم وو او له ډېرې مودې راهیسې پر ځای چارواکو بریدونه کول. د یو بل خبر تر مخه د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون د جنګیالیو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته شوې چې دواړو غړو پکې یو بل ته د درانه ځاني زیان اورړ الولو دعوی کړې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پر پاکستاني خبرونو پابندي لګول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کول شوی چې ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ته له پاکستان ورتلونکي خبرونه د افغان حکومت خلاف د طالبانو لپاره تبلیغ یا پروپاګاندا کوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سرحدي پولیسو ته حکم کړی چې هیڅ پاکستاني ورځپاڼې دي افغانستان ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې کندهار کې د سولې ورځ ولمانځل شوه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دي. افغانستان کې د یاد ادارې مشرې میرمن هوریا مصدق ویلي چې په روان کال کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون په نه عملي کېدو اندېښنې څرګندې کړې وې. د چین یو لړپوړ امنیتي چارواکي افغانستان ته تللی او هلته یې بېلابېلو تړونونو باندې لاسلیک کړی دی. دا په تېرو شاوخوا 500 کلونو کې افغانستان ته د کوم لړپوړې چینایي چارواکي لومړی سفر دی. شینګوا خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د چین د امنیتي او عدالتي چارو مشر جوین کونګ د 4 ورځو په دوره پرون د خالي پر ورځ افغانستان ته ورسید. د چینایي وفد د همدې دورې په مهال چین او افغانستان د اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې 3 تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د امریکا سنټ د پاکستان او عراق لپاره د نوو سفیرانو منځوري ورکړي. د سنټ غړو د رایو په اتفاق سره د ولسمشر بارک اوباما لخوا نومول شوی ریچارډ اولسن د پاکستان او رابرټ بی کرافت د عراق لپاره د نوو سفیرانو په توګه تایید کړی دی. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشم رفسنجانی لور شپږ میاشتو لپاره جیل ته لیږل شوی. پر هغې د دې کال په لومړیو کې تور لګېدلی و چې خلکو کې یې حکومت ضد مواد خپاره کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي فایزه هاشمی د ایرانی پارلمان غړی هم پاتې شوی. عدالت پر هغې د پنځو کالو لپاره په صحافتي او سیاسي فعالیتونو هم پابندي لګولې ده. لیبیایي چارواکو اعلان کړی چې پر ټولو غیر حکومتي وسلوالو ډلو به پابندي لګی. دا پریکړه د لیبیا د قومي اسمبلی مشر کړی او ویلی دی چې پوځ د داخله وزارت امنیتي او د دفاع وزارت ځینې ډلې به سره یوځای کوي. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې پرون مظاهرچیانو په بنغازی ښار کې د انصارو شریعه ملیشا ډلې پر مرکزونو برید وکړ. په دې نښتو کې لس کسان ووژل شو. له دې پریکړې وړاندې لا د ابو سالم او انصارو شریعه سخت دریځه وسلوالو ډلو ویلي وو چې وسلو ایښودو ته تیار دي. د روس د شمالي قفقاز په چیچنیا جمهوریت کې په جګړه کې څلور پولیس افسران او څلور مشکوک سخت دریځه وسلوال وژل شوی دي. د چیچنیا امنیتي چارواکو ویلي چې دغه مرګروبله په هغه شخړو کې راواوخته چې د پولیسو او یاغانو ترمنځ په تیرو دوو ورځو کې په جنوبي سیمو ویدینو کې رامخته شوی دي. او اوس هم د کرکټ یو خبر. په سریلانکا کې روان د 2012 شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه له نیوزیلند سره کوي. لږه شېبه وړاندې پاکستان د لومړي بیټنګ په کولو سره په 13 اوور کې 115 رنز کړی وو او یو کس یو اوټ شوی وو. نن به د شل اوریز ورلډ کپ په لړ کې په دویم لوبه کې هندوستان د انګلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو پای
خبرونه د بشیر غوښنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شي. په روانه خبرونه کې به وره د پاکستان سپریم کورټ د هیواد له داخله وزیر د غټولو پارلماني غړو نمونه غوښتي چې د بل ملک شهریت لري. په دې اړه یو کار پوه وايي د غزنی ولایت په کرابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې 11 وسلوال وژل شوی دي. او د قبایلي سیمو لپاره د پرمختګ اداره وایي د خیبر جنسې په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د شمسي توانایي د پروژې په ترڅ کې اسانتیاوې ورکړي دي. په دې اړه یو ځای تن وایي
اوسا پیرے خویا مونگ نئے لی دلائی چرتا سولاری لگا لئی زکا چند دا خیبار دا مونگ وطان دا وینو گورو پا کی
او پونیس پروگرام پختانا پا نڑے کی با پا برطانیا کی دا پختانو دا جبی و کلتور حال وارے
اروپا او نور ملکونو کې دا غصه دا چی کلا ما شم پا کم ماحول کلوی گیم دا آغا ماحول جبا دیستا کل
پا روان خبرونه کی دا نور ریپورٹنو ترسنگ 19 پروگرام یادو نهم لرو لمشال ریڈیو سرو سے او زو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د داخله چارو وزیر رحمان ملک نه د غټولو پارلماني غړو د نومونو غوښتنه کړې چې د بل ملک شهریت لري. د غوښتنه پس لاغي شوې چې رحمان ملک ویلی وو یو شمیر داسې کسان پیژني چې غبرګ شهریت لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاس موسی خیل راکوي.
د سپریم کورټ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خط تر مخه رحمان ملک په 20 ستمبر عدالت ته غوښتنه شوې دی چې وخایي د پارلیمان نور کم کم غړي د بل یو ملک شهریت لري. د غلړ کې یو مقامی خبريال او د مسلم لیگ کاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شهناز شیخ هم په ذکر شوی نیټه رابلل شوی دی. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان داخله وزیر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې دته د پارلیمان داسې یو شمیر غړي معلوم دي چې غبرګ شهریت لري، خو تر سوچې د دنه حکومت یا عدالت دغه نمونه نوی غوښته تر هغه یې نمونه نه پډاګه کوي. د رحمان ملک د بیان نه یو ورځ وړاندې په 6 ستمبر د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله کې د پارلیمان د یو ورځ غړو د نه اهلی ویلی وو او د هغه وروسته الیکشن کمیشن د غټول یو لږ غړي نه اهلا وګرځول. د سپریم کورټ دغه فیصله ته د قومي اسمبلی ممبر او پاکستان پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان څنګه ګوري؟
زغپلا په دې پیور کې ما چې دا کم کسانې چې لری کلو دیو سره کوې انتهایی ظلم مو شو دا غي وجه دا ده چې کم سړی اسمبلی ته راځي نو هغه خو په پټو سترګو نه راځي، هغه د عوام موټ ور کوي، نه کده عوام په هغه باندې اعتماد دي، نو زما په خیال په دې چاله اعتراض یا خفګان ښکاره کول نه دي پکار. بل خبره دا چې د ملک نه کم پاکستانیان دي هغه زمونږ نه زیات پاکستانیان دي، هغه په دې ملک باندې زمونږ نه زیات خپه کی.
خو بل طرف ته د مخالف ډلې مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی امیر مکام د دغه پریکړې په حق کې دی او وایي چې د دین وړاندې د پارټي مشروالې لپاره کارو چې داسې کسانو ته ټیکټ نو ورکړي. دی زیاتوي
ڈبل نیشنلٹی مطلب دار ہے چراغی مفادات بچہ دیومل بدو مل گنو کسی اور خپل مل سرا عمر لائلٹی اخلاص نہ سیکھو دے دیو پاکستانی پیسی تو جہاز تا عمر ڈیلیور کی اور عمر محنت کی اور جدا گنی اگوی جما خپل الٹرنیٹ ملتا شیریت سٹے اور بل ملکم شیری ما نظام جی بالکل نہ بکا کم از کم دا پارلیمنٹ ممبر ڈبل نیشنلٹی بالکل نہ بکا
مشال ریڈیو چکل دغبرگ شہریت پہ حق لا دا آئینی او قانونی چارو دا کارپو بیرسٹر باچانا تپوسو کو ندو ویچ آئین کے ددے خبر ذکر نشتا البتہ دبل ملک شہریت سوگن پورتکولو سرا دخپل ملک تحفظ او مفاداتو تا خطر را ولاڑی دیشی بیرسٹر باچا زیاتوی
چونکہ آگوی قانون سازی کئی نپاغی باندے لگ زماری زیادتا دا خو زیم چیو عام بلتن ہم چی کم دے کاغس ردول نشنلی تی کفوجی دے کداس وکیل دے کجج دے کبیروکریٹ دے نبیا خون دا صورتحال کی دیشی لکا سنگ چی تاسو یو ایم پی اے وغیرہ سنگ ٹریٹمنٹ کرے سنگ چی آگوی سرا تاسو کراوی کوئے چی داغ باندے داغ ممبری ختم ہوئے نبیا خو پکار چی بیا چاسو دا ردول نشنلی تی پکار چی آگوی دانو کرے نو باسی قانون یو شانتی لاغو کوئے نو پتونو باندے وی لاغو کوئے
دیا دوانے وردا چی سپریم کورٹ دا پارلیمان دا یولس غړو خلاف خپل فیصله کې الیکشن کمیشن ته ویلیو چې د دوی نه د تر اوسه اغستې شوی تنخواګانی او نور ورکړې شوی مراد دوونو کې واپس واغستې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
بده کې شک نشي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خوا کردی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال راډیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس به یو بل رپورټ اړخته لر شو. عوامي نېشنل ګوند د غلام احمد بلور هغه بیان شخصي بللی چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وجلو پر سر د $1,00,000 انعام اعلان کړی دی. مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند مرکزي بیان سینیټر زید خان ویلي د غلام احمد بلور ورته بیان د دوی د ګوند بیان نه دی بلکې په شخصي توګه ورکړی دی. د دې رپورټ نور تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دا وفاقی وزیر غلام احمد بلور د دې بیان په خپل د پارټي د دریس په خپل باندې د پارټي مرکزی وین سینیټر زید خان نه پښتنو کړه. نو د هغوی وینا وا چې د دوی پارټي او خیبر پښتونخوا د وړاندې نه د سخت درځه او ترهګری ښکار ده. نو د دوی پارټي په عدم تشدد باندې یقین ساتي او دا د دوی د پارټي پالیسی نه ده.
څنګه د نورو مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دي موندلي او هغوی په ابلو د خپل املاک سوځلي زما خیال د همدغه رنګ حاجي صاحب په خپل جذباتو باندې قابو نه موندلي ولې غلام سینیئر لیډر دی چونکې دا کم ګستاخانه دا ملون چې دا کم حرکت کړی دی دا مسمت دی او دې ته سزا پکار ده نه چې زمونږ دا کار نه دی چې مونږ چا پر سوداګري ورکو.
غلام احمد بلور وینا وا چې احتجاج کې د بل مسلمان مالو املاک د کاروبار ځایونه بینکونه او پارکونو ته زیان رسول د مسلمان کار نه دی او نه دا سملار ده. کوسو کول شي نو دغه کس چا چې دا فلم جوړ کړ دی هغه د اوجنی د خپل طرف نه بدوی دی ته $1,00,000 انعام ورکوي. دوی په دې حق لوای زدا اعلان کوم چې کوم فلم جوړون کې د سپکاوی دا کار کړ دی څوک چې هم دغه کس وجني زور لا $1,00,000 انعام ورکوم ځکه چې مسلمانان د خپل پیغمبر اسلام په حق لا د سپکاوی نشي زغملي. دا خبر دوی پرون په پیښور پرس کلب کې یو خبری کانفرنس په موقع خبري اعلان ته وکړی. ولا محمد بلور په دې مقول چې دا اعلان د عامو خلکو سره سره طالبانو او القاعده غړو ته هم دی او هغوی ته هم بلنه ورکوم چې د ثواب دې کار کې برخه واخلي. فی زیاتوی
ساتھ ساری سواب میں وہ بھی شریک ہوں اور میں انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہوں جو بھی کامیاب ہوگا تو میں اپنا $1,00,000 ان کی خدمت میں.
تا طالبان ورونو ته هم او د القاعده ورونو ته هم بلنه ورکوم چې هغوی هم د ثواب په دې کار کې د نورو مسلمانانو سره شریک شي، او که هغوی یا څوک هم دې کار کې بریالي شول نو زه به د هغوی په خدمت کې $100,000 انعام وړاندې کوم، او نور چې کوم شتمن خلق دي هغوی دې هم رامخې ته شي او د خپل طرفه دې دوی لپاره انعامونه اعلان کړي. یادونه وړ ده چې غلام محمد بلور په دې موقع وویل که د دوی په دې اعلان باندې په نړیوال عدالت کې په دې مقدمه هم اچلېږي نو دوی هر قسمه سزا خوړلو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اور ادن کو ہم دے موضوع کے پاتے کی گو سنگ چے تاست معلومہ را تیرا جمعہ دا اسلام دا سپکاوی پرزید چے کم فلم جوڑ شاوے دے داغی پرزید باندے مختلف زینوں کے احتجاجی مظاہری ہم شوے بے پا پاکستان کے سیاسی او قانونی تجزیہ کران وائے چے دا تیر جمعہ دا احتجاجون ذمہ وار دا پاکستان حکومت او دا سیاسی او مذہبی گندونو مشران دی، ولی بل دا دے پترس کے بیا سیاسی مشران وائے چے پا دا غروس خو صرف احتجاج ریکارڈ کول نو دا لوٹ مار پدے احتجاجنو کے اخر چا کڑے دے پدے اڑا تفصیل دا اسلام آباد نا دا سراج سہیر پر رپورٹ کیا ورو
دا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پو شان کی دا گستاخانہ فلم پر ضد پاکستان کی اس ہم احتجاجون دوام لری، او دا دے احتجاجون پا حق لا دا سیاسی او قانونی مبصرین وینا دا چی دا تیر جمعی پا ورس چی پا احتجاجون او مظاہروں کے کم زیان شوے دے دا دے ہر سازی موار دا پاکستان حکومت او دا سیاسی او مذہبی ڈلو مشران دی، زکا چی دوی دا احتجاجون او مظاہروں اعلان کڑے وہ خوپا دا غورس پا خپل پا نظر نرات لل دا سیاسی او قانونی چارو تزیہ کار وکیل شہاب الدین مشال ریڈیو تا سداسی ہوئے
دا موقع ہم سیاسی گندنو خصوصاً مذہبی پارٹیانو دا پوائنٹ سکورنگ دا پارا استعمال کرو ہر چا خپل ایجنڈا او چتا کری وا او کوشش او چ پدی طریقے سر عوام زان سر والی او د دینا د دې چ دا سیاسی کما لالچ دا غی غا انتہا او چ د جنډو شمیر نو او د مختلف پارٹیانو پکار خدا و چ دی کی دې دا خبرو کی خبره کری وای چ یو جنډم نو او پ قومی لیول باندې دا خبره شی وای
د دې پترس کی د حکومت د اتحادی عوام نیشنل پارٹی دا قومی اسمبلی غړی بشرا گوہر مشال ریڈیو ته ویل چې په دغه ورځ خو بحیثیت د مسلمان مونږ احتجاج ریکارډ کولو، نو په دغه کې د سیاسي مشرانو څه ضرورت وو؟ او بیا دا چې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم احتجاج شوی دی، خدا سي نو لکه په پاکستان کې چې پکې کوم لوټمار شوی دی دې زیاته کړه.
نه پوهېږم چې د دې لیډرشپ ضرورت یو مسلمان ته د سو، ځکه چې که هغه خپل احتجاج رجسټر کو د هغې د عیشر پسند د فلم حوالې سره نو هغه خو ډېر پیسفلی کېدی شو، نو په دې کې راتلل او لوټ مار کول تر دې پورې مې اورېدلي دي چې چېرته مردان کې آ چرچ چې سوزو نای کې آ ماشوم چې څومره ټیررایز کړی دی، دا زما په خیال د اسلام خدمت یې ونکړ، اسلام یې ډېر بدنام کړ.
د ذکر وړ ده چې د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر افان عزیز تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې صرف چیمبر آف کامرس ودانۍ ته د 2 کروڑ روپو زیان رسېدلی دی، په دغه موقع د جومات نه پکې هم وړلې شوې دي او دا رنګ د پاکستان په نورو ښارونو کې هم ډېر زیات زیان شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لیکی پا پاکستان کی دا عام خلق پا وجنہ کے بہرنی عناصر لاس لری او کچری دا پاکستان پوز دا طالبان مخنی سی نو کے دیشی دا پوز زنی افسران ترے خفشی دا دغلیک غٹ کیلا فرخندہ وزیر آورو
پا ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ کی خالد احمد لیکی پا پاکستان کے دا سی پوہان شتا چی دا نظر لری و اسلوال طالبان دا خلق پا وجنہ کے لاس نلری. لیکوال وائی دا اختر پا ورزو کے دا یو نیجی ٹیلیویژن پا پروگرام کے دانشور غلام اکبر دا یو سوال پا جواب کی اول دا سی بہر ملکی عناصر دی چی دا عام خلق پا وجنہ کے لاس لری او وسلہ ورتا دا افغانستان دا نیٹو دا رسد پا لارو راوڑل کی گی. لیکوال دا غلام اکبر دا خلی لیکی دا وسوال طالبانو یو مشر حکیم الله محسود د پاکستان د هوایی پوز د یو افسر د زوی سره یو فوټو کې راغلی چې دغه هلک د نوړاندې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د بمی چاودنې کوشش هم کړی وو او زیاتوي کچېرې د پاکستان پوز د طالبانو مخه نیسي نو کېدای شي د دوی نه خپل ځینې افسران خپه شي. غلام اکبر د نیجی ټلویژن سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل په دې نږدې وروستو کې پاکستان خپلو ځینو افسرانو ته په دې سزا واوروله چې د حزب تحریر ڈل سره تړاو لرلو. د روان کال د جون په میاشت کې د پاکستانی پوز یو بریګیډیر علی خان د حزب تحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیول شو. دا شان یو شمیر نور پوځي افسران هم د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. حزب تحریر ډله په پاکستان کې په 2004 کال کې له هغې وروسته ناقانونه ګرځول شوې وه چې کله د دغې وسلوالې ډلې کسانو د هغه وخت په پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاتلانه حمله کړې وه. په بنگلادیش کې دغه ډله بیا په 2009 کال کې په دې تور بنده کړل شوه چې ګینې دغې د بنگلادیش د غیر مستحکمه کولو کوشش کولو. د حزب تحریر یو مشر عمر بکری چې د مصر سره تعلق لري د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښو وروسته د برتانیا نه وویستل شو. لیکوال د حزب تحریر د یو مشر عمر شیخ ذکر کوي چې د خبریال ډینیل پل په وژنه کې تورن دی او په برتانیا کې ورته د مرګ سزا اورول شوې. عمر شیخ په 1999 کال کې په هند کې د یوې الوتکې د تختولو په پیښه کې هم نیول شوی وو چې وروسته بیا خوشی شو او له دغې وروسته په کراچۍ کې خبریال ډینیل پل وتختو چې وروسته د القاعده د یو غړي خالد شیخ محمد لخوا وژل شو. لیکوال وای عمر شیخ هغه ترګرو ته فنډز هم رسولی دي چې په نیویارک کې په نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کړې و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په کرابا ولسوالۍ کې د بهرنو او کورنو سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې د حقانی شبکې 11 وسلوال وجل شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې د وسلوالو 2 کمانډانان هم شامل دي. سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي تیر شپه د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې د 2 تنو جنگیره قمندانانو په ګډون د حقانی شبکې 11 تنه وسلوال وژل شوي او وسلې دوی ته په لاس ورغلي دي. د چارواکي په خبره دغه عملیات د قرباغ د اکبر خان او کاکا کلاګانو ترمنځ تیر شپه شوي دي. د غزنی د ملي امنیت رئیس سید امیرشاه سادات وایي چې په عملیاتو کې وژل شوي قمندانان ملا اغا جان کوچای او ملا ذاکر کوچای نومیږي. دی وایي تر عملیاتو وروسته بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم لاس ته ورغلي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې سرتیرو عوامو وګړو ته هیڅ ځاني زیان نه دی اوښتی. سادات وایي وژل شوي وسلوالو د پاکستان تابعیت هم درلود او له ډېرې مودې راهیسې په قرباغ کې په حکومتي چارواکیو بریدونه کول. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د ولسي پاسون د جنګیالیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د درانه ځاني زیان ور اړولو ادعاوې کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
په پاکستان کې د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره فاټر ډیولپمنټ اتھارټي چارواکي وایي د خبرې جنسه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د لمریزې انرژي د پروژې په ترڅ کې اسانتیاوي ورکړې دي. د چارواکو په خبره د سیمو خلکو ته به د رڼا ترلاسه کولو زمينه برابروي او له شمسي توانایي سره به خلک له خپلو کیانو عبور او باسي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي لا ورته ادارې د لمریزې انرژي عالي نه دي ورکړې او دا چې باید د اسانتیاوي مستحق خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه د خپل خبريال ریپورت اورو.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتھارټي وایي چې د خیبر جنسۍ په لرې پرتو سیمو کې ځایي خلکو ته د متبادل انرژۍ دپاره د شمسي توانایي سهولتونه ورکړي دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د خیبر په بازار زخخیلو، تیرا، شلمان او دې سره جوختو نورو سیمو کې د کورونو د رڼا او د کویانو نه د اوبو راویستو دپاره سولر سیستم یا شمسي توانایي شیشې ورکړي دي. په خیبر جنسۍ کې سولر یا شمسی توانایی د پروژې په حق لباندې د فاټا ډیولپمنټ اتھارټي او چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
دا مونږ الټرنیټ انرژي سه دی کار دادی سه کم دی فوسل فیولز لکه دا ګیس تیل کیروسین اویل دی ریپلیسمنت دا پرو نو یو داسې کورانه کې کمزې کې هغه لږی سوځي یا لالټین لګی نه هغه مونږ یو ورچولی یو فیملی جوړه کس اتو کسانو شپږ کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ ولا جوړ کړ او هغه مونږ دی فاټه کې او پلس کمزې کې سر ډرینکینګ واټر بندوبست کې دی شي هغه د پر مونږ پراپرلی دی شمسی توانی سره ډرینکینګ واټر اغم کو فیزیبیلیټی او پلس هغه التا امپلیمنټیشن
په خیبر سیمه کې خلک د اف ڈی ای د غیګام ستاینه کوي خو بیا دغه سیمه د زنې لرو پروتو کلی خلک وای چې دوی اوس هم د دغه اسانتیانه به برخې دي او باید په دې سیمه کې په صحیح توګه سروي وشي او مستحق خلکو ته دغه شیشه ورکړي شي په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمه مشران وای
ساتار ګل سلطان خیل خیبر ایجنسی خالی دغه کوارې کړای چې لاره لري چې کومه علاقې و خې غمون سرا سرا غنشتا و نیلا گالی گورا رناتا در ضرورتا چه طول ایوا گنتا یا دوی گنتا بجلیوی و نورا نی نو دیر ضرورتا بیاد تو بیل خود منگ عام ضرورتا چه منگو بنشتا و بپ سولر بانده رادخ کیگی خو منگ لا چایت سولت نه را کرای پا خلا را تا یایی و را کری نی
نمون تی ویلون ای دو با راخیج با بجلی پا بلکه سمنا راخیجی و او سا پیر خوی امون نیلی داره چر تا سولر لگا لی زکا چین دا خبار دا مون وطن دا وینو گرو پا که کن دا تی ویلون ای وادی را سر شوی خوی دا سر تا نی رسالی
پا کبایلی سیمو که دا سولر یا شمسی تا وانای دا شیشو دا ویش پا حق لمو چه کلا دا اف ڈی ای رای واخستا نو دوی پا خپل دا رزکی وویل چه مون پا دی سیمو که دا پولیٹیکل انتظامیه او زای مشرانو پا مرست سارا مستحق و خلکو تا دغا اسانتیاوی ورکوو
او سم د خیبر ایجنسی په اړه یو بل رپورت اورو. د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د غونډ خیبر په کچ د کرکټ ټورنمنت د پای لوبه ترسره شوې ده. په دې مهال په سلګونه خلک راغلي وو. ځایي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم پکې ګډون درلود. د غلوبه جمرود کرکټ لوبډلې وګټله او باډې ته یې ماتې ورکړې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د غونډي جنسی په کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شو. په دې ټورنمنت کې د شلو نه زیاتو کرکټ لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغې ټورنمنت فاینل لوبه د جمرود او باډې کرکټ لوبډلو ترمنځ ولوبېده چې د کتو د پاره یې په سلګونه خلک راغلي وو. د فاینل دغې لوبې په وخت جمرود کرکټ لوبډلې په ټاکلې شلو اورونو کې د یو نیم سل رنزونو هدف ورکړ چې په ځواب کې د باډې کرکټ لوبډلې یوازې یو سل او شل رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول او همدارنګ جمرود کرکټ لوبډلې په دیرشو رنزونو د غلوبه د باډې نه وګټله. د فاینل د غلوبې په وخت د کرکټ لوبغاړو خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړل.
صد افریدی او خوشحالی گوزګه چې دمرغه ټورنمنت او 22 ټیمونه تقریبا پکې وو. په دې کې مونږ وینور شو دا مونږ جمرو دې پاره ترغه خبره.
زمانم جی ساجد خان دے دلته زمونږ تقریبا ډېر موده شو چې دلته مونږ راځو دلته خپل گیم کو خپل لوبه کو خپل لوبه خپل زړه خوشاله خپل گیم سر ته رسو بل زمونږ د شوق ته چې زمونږ خپل ریکارډ پاتې شي.
زمانم رئیس ته دا ډېر خپل لوکینه باخار بنده سرګرمو سر وزو نن دغه مشنه خو مول خان له ډېر خو خواند خو ډېر تماشای روغلی ډېر.
د فاینل د غلوب په وخت ځای مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون درلود. په دې مهال د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
زه خو داسې مې سوم کنه ما داسې خیری لکه انشاءالله تعالی ډېر زر به زمون د کم زاړه کم رونقونه او کنه به ډېر زر به حل شي او بلکې د خلکو دا شی ریالایز کړو کنه چې یاره د نور د نور فضل سرګرمیان نه اسم نه جوړیږي کنه دا یو هیلدی اکټیویټیز دی او زه دا غواړم چې دا شی نورم زیات شي.
د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د کرکټ ټورنمنت د فاینل د غلوبې په اخر کې کامیابې لوبډلې او لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړای شول.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې تر تدوو نیس پروګرامونه پښتنه په نړۍ کې او یادونه هم لرو. خو اوس د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي، نو د بشیر ګواښ نویلند خبرونه واورو.
د پاکستان سپریم کورټ داخله وزیر د غبرګ شهریت لرونکو پارلماني غړو د نومونو د خودل لپاره ورغوښته دي. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر غړي او وفاقي وزیر غلام محمد ګلو رغبین شخصي او جذباتي بللې، چې نوموړي پکې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو لپاره انعام اعلان کړی. افغان چارواکي وایي غزنی کې د حقانی نیټورک یوولس جنګیالي وژلي. افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پر پاکستاني اخبارونو طالبانو لپاره د پروپاګاندا کولو له وجې پابندي لګولې ده. د امریکا سینیټ د پاکستان او عراق لپاره د نوو سفیرانو منځوري ورکړي. د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشم رفسنجانی لور شپږ میاشتې له جیل ته لیږل شوې. لیبیایي چارواکو اعلان کړی چې په ټولو غیر حکومتي وسوالو ډلو به پابندي لګوي. او اسرائیل ویلي چې د مصر سره به د 1990 کال د سولې په تړون کې د مصر لخوا پر پوله د پوځیانو د زیاتېدو بدلون ونه مني.
اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې. په برتانیا کې د اوږدې مودې راهیسې لسګونه زره پښتانه میشته چې په بیلابیلو خارونو کې په مختلفو کارونو بوخت دي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروگرام کې په برتانیا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د دې ځای د ټولنې اغیزه کتنه شوه ده. په دې پروگرام کې به ووري چې په برتانیا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ژوندې ساتلې او د راتلونکو په اړه څه اندېښنې لري. دا پروگرام تاسو لپاره احمد شاه آزمی جوړ کړي.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو، د اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره موزه احمد شاه آزمی هرکلی کوم. په تیر پروګرام کې مو اوریدل چې پښتانه په بریتانیا کې اوږده سابقه لري او د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي نیمایي کې ګڼ شمېر پښتانه د اوسنۍ پښتونخوا څخه د کار لپاره انګریزانو بریتانیا ته راوستل او بیا وروسته د 1980 د لسیزې راهیسې د دوی په شمېر کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې له افغانستانه ګڼ شمېر افغانانو دغه هیواد ته کډوالي وکړه. په نننی پروګرام کې به واوري چې په بریتانیا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ژوندۍ ساتلی او د راتلونکو په اړه څه اندېښنې لري. په بریتانیا کې د اوږدې مودې راهیسې په لکونه پښتانه میشته چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي. په دغه هیواد کې د پښتنو تر ټولو لوی شمېر په برمنګم ښار کې دی او بیا وروسته په بریډفورد، لندن، مانچستر او نورو ښارونو کې ګڼ شمېر پښتانه میشته. دا چې انګریزي ټولنې د پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی او پښتانه په څه حال کې دي. په لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او خبریاله صفیه حلیم وایي چې کله ماشوم په یو ماحول کې لویږي نو د هماغه ماحول ژبه زده کوي، خو کایمور په کور کې پښتو ژبه ورسره وایي نو بیا یې نه هیریږي.
هغه کورنۍ چې مېرمنې په کورونو کې پاتې دي او هغوی سبق نه دی ویلي، نو هلته کې مې ماشومان لیدلي دي چې مثلا په کور کې یوازې یوازې پښتو وایي، ځکه مور یې په پښتو خبرې کوي. نو ماشوم په دوو ژبو مثلا بهر کور نه بهر په انګریزي ژبه خبرې کوي، کور کې دننه په پښتو خبرې کوي. خو هغه کورنۍ چې بیا مېندې مثلا یا ښځې کارونه کوي یا هغوی د کور نه بهر وځي، نو هلته کې مې لیدلی دي چې ماشومانو نه پښتو پاتې ده، هغوی په انګریزي ژبه صرف خبرې کولی شي. او که ډېر داسې دي چې هغوی بېرته کلي ته تګ راتګ کوي یا خپل کلي سره اړیکې ساتلې وي، نو بیا د هغوی ماشومانو پښتو نه وي هېره. خو په دې اروپا او نور ملکونو کې همدغه ساده چې کله ماشوم په کوم ماحول کې لویږي همدغه ماحول ژبه دې زده کوي.
د برتانیې په بیلابیلو شهرونو کې یو شمېر پښتانه ماشومان داسې دي چې په پښتو خبرې نسی کولای او یوازې انګریزي وایي. په برمنګم ښار کې میشته یو درې درش کلنه پښتنه یاسمین خټک چې هم هلته زیږیدلې ده اوس روانه پښتو نسی ویلای. نوموړی وای د ماشومان سکول، ټي وي او ملګری ټول د انګریزي ژبې استعمال کوي، نو د همدغه ژبې ویل د دوی لپاره اسانه سي.
You're living in the society, you have to adapt.
کته په یو ټولنه کې اوسېږي نو هغه بخپلوي لکه کله چې ته سکول ته ځې نو ستا مور او پلار باید په انګریزي پوهوي کله چې زما مور دلته راغله نو هغې پښتو ویل او انګریزي یې ښه نه ګڼل خو بیا وروسته هغې د خپلو ماشومانو لپاره انګریزي زده کړه زما مور چې په لومړي سر کې برتانیې ته راغله نو ځوانه وه او د حکومت لخوا یې د کډوالو تر پروګرام لاندې انګریزي زده کړه خو بیا بیرته ورنه هیره شوه ځکه چې په ګاونډ کې ټول پښتانه بیا وروسته چې کله د هغې ماشومانو زیږیدل هغه اسپتال ته تلله او یا دوکان ته تلله نو د ماشومانو لپاره یې انګریزي زده کړه همدا ډول موږ سکول ته ځو او د انګریزانو ماشومانو سره په انګریزي ژبه خبرې کوو ټی وی ګورونو زموږ لپاره د پښتنو په پرتله انګریزي ویل اسانه وي ځکه چې له نورو هیوادونو څخه د راغلو کډوالو ماشومان هم د یو بل سره په انګریزي خبرې کوي نو دا یو عادي خبره شي
د برتانیې په بریډفورد ښار کې میشت پښتون ډاکټر امجد خان هم ورته نظر لري او وایي چې په دې هیواد کې له پښتنو ماشومانو څخه ځکه خپل ژبه هیریږي چې د دوی هر څه په انګریزي کې وي
ماشوم په کور کې مور او پلار سره وخت لږ تیروي زما په خیال او زیات تر دې وخت په سکول کې تیروي چېرته چې انګریزي ژبه ویل کېږي د ملګری وي نو هغه سره چې دوی خبرې کوي نو دوی په انګریزي کې خبرې کوي او کنه زبا موږ نو ټي وي کمپیوټر هم چې تم دې نو په انګریزي ژبه کې دی د دې وجه ماشومان زیات تر دلته چې کومې د پښتنو ماشومان نو هغه انګریزي ژبه زیات وایي او د پښتو ویلو موخه وته کوم په لاس راځي د دې په وجه بیا دې د پښتو ویلو کې مشکلات هم راځي نو زما په نظر د برتانیې یا د انګریزي په وجه د پښتنو ماشومان نه خپل پښتو ژبه هیریږي وخت سره سره
زیاتره ټولنپوهان په دې اند چې کوم ماشوم په کوچنیوالي خپل ژبه سم زده کړي نو بیا نه ورسخه هیریږي په همدې خاطر ځینې لوی د زمیشتې پښتنې کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان وخت په وخت خپل اصل ټاټوبي ته ولېږي چې په پښتني چاپیریال کې له پښتنو ماشومان سره خپل ژبه زده کړي په لندن کې میشت ټولنپوه او شوونکی فایق خان یوسفزی په دې نظر دی چې کله کورنۍ لخوا پر ماشوم د پښتو ژبه ویلو ټینګار وسی نو بیا هغه ژبه نه هیروي
د ماشوم کوم پالنه چې کېږي د ساتنه او روزنه چې کېږي د دې ډیر زیات اساس او تاداو چې دا د هغه کور په ژوند دي چې د په کم رنګ کور کې ژوند کوي ډیر خلک دا چې دلته شته چې دا غلط فهمي لري چې دلته راشم دا غلط فکر کې خپل بچو ته وی چې انګلیسي وایي ځکه چې زموږ د خلکو عقیده دا ده چې چاله خې انګلیسي ورزي نو هغه ځنه ډیر قابل خو ځنه کورونه دا چې زه پیژنم دلته چې خپل بچو باقاعده په کال کې د دوه میاشتو لپاره د یوې میاشتې لپاره بیرته وطن ته خپل بچي بوزي چې دا غوي پښتو ژبه سم شي غوي پښتو زده کی نو دا ډول ډول خلک به بیا ډول ډول فکرونه دي دا چې مونږ غ کلکه کوټلې نتیجه نشو استه دې خبرې چې او کیږي یا او نه نه کیږي او زما ماشومان دي زما هڅه دا ده چې زما ماشومان پښتو ژبه وي پښتو ژبه زده کی نو مونږ دلته کې ما خام د پښتو کیسې وایو په کور کې ما خام د پښتو د ملنګ جان بابا کتاب د داغې نترانی وایو نو دا چې زمونږ نور مرګریم زه پیژنم چې هغه کوشش کوي چې خپل بچی غونډو ته راولي مونږ دلته کې ټولنې لرو دلته کې سیاسي غونډ لرو نو زمونږ غونډو ته خلک ځان سره ماشومان راولي او خوان دی دې لمره اوس چې خپل خلک وویني او خپل ژبه ووري او د خپل کلتور او د خپل ټولنې ژوند خبر شي پلاران او مېندې په دې داسې فکرمندي چې د دې ځای د ټولنې چې دا به زمونږ د بچو نه خپل افغاني او پښتني رنگ اوتروري او دا خپل رنگ به تور واچي ډیر خلک دا هڅه کوي چې زمونږ بچی د پښتانه زمونږ بچی د افغانانه زمونږ بچو ته د پښتو ورزي زمونږ بچو ته د پښتونولي ورزي زمونږ بچی د افغانیت باندې پوه
په لویدیس کې لیدل سوي چې لومړی او دوهم نسل خپل ژبه او کلتور پالي خو د دریم نسل څخه بیا ژبه په هیرې دوسی په بریډفور شهر کې میشت پښتون رشید خاطر وای چې هغه پښتانه چې د 2000 کال په شاوخوا کې راغلي هغوی او ماشومان یې پښتو وایي او کلتور پالي خو لسګونه کلونه وړاندې د راغلو پښتنو پر ژبه د انګریزي زیات اغه سوي دي
دا نه کوم خلک چې راغلي 2000 مخکې یا د 2000 وروسته نو دا خلک خپل کلتور پالي پښتو ژبه وایي دغه څه زهو په دې خار کې او سما دلته چې نورم کم پښتانه ژوند کوي جمعهتونه دی اوجری دی او دا کمیس پرتوک دے دا منگا کورم استعمال او بارم مغندو واڑم پکورنو کے پختو وئی باہر ہو پختو نہ وئی زکہ چے ڈیرو کومنو خلق آباد دے انگریزان دی چتہ دا ختیز روپانا خلق راغلے غیزم پدی خواو شا کے یا چې کوم د هند خلک ته یا د کشمیر د پاکستان د بیل بیل ولایتونو خلک ته نو بهر واړ انګریزي ژبه وای په کور کې ټول واړ چې کوم دنو وای پښتو وای خو ظاهر ده چې دا دوا نسل پس بیا واړ چې کوم دنو غرو ورو ژبه بدلیږي او دویم نسل د دویم نسل نه پس چې دریم کوم نسل راځي نو هغه بیا هغه ته پښتو نشي ویلی دغه سي تدې زنه پښتانه چې دای واړ پښتو پګرانوي.
په برتانیا کې یو شمیر پښتانه په دې نظر دي چې کڅه هم ځینو پښتنو خپل ژبه هېره کړې خو کلتور یې ژوندۍ ساتلی او له پښتني دودونو سره سم ژوند کوي. په برمنګم کې مېشته پښتنه یاسمین خټک وایي چې په کومه ټولنه کې وسیږي هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
The strange thing is the language may not speak it so much but the actual culture
عجیب خبره خدا د چ کی دی شی سو پختو نه وای خو کلتور ی ژوندۍ ساتلی دی کله چې ذکر تر راشم نو زه د پختنی کلتور او دودونو په سخت چاپیریال کې را لوی شوم او دا چاپیریال اوس هم موجود دی ځکه چې مونږ هلته له پختنو سره ګډ ژوند کوو خو عجیب خبره دادا چې کته انګریزي وای نو لویان هم جواب په انګریزي درکوي خو دوی په خپل منځ کې پښتو وای خو بیا هم زه چې په کومه ټولنه کې اوسېږم هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
د برتانیې په ځینو شهرونو کې هم د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په څیر پښتو ژبې ته رسمي حیثیت ورکړل شوی او په ښوونځیو کې د درس او تدریس څنګ ته په کتابتونونو کې د پښتنو لپاره پښتو کتابونه هم ایښودل شوي وي. فایخان یوسفزی وای په کومو سیمو کې چې پښتانه په زیات شمیر کې میشتي او هغوی د ژبې په اړه غوښتنه وکړي نو حکومت یې ور پوره کوي.
په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه ژوند کوي نو په دغه ځای کې په کونسل کې په ادارو کې په روغتون کې په پوستخانه کې په هر ځای کې هغوی د پښتو ژبې د یو ترجمان پوسټ راکړی دی. د هغوی د کونسل ویب سایټ ته سوکلل شي برېښنایي پاڼې ته نو په هغې باندې هم هغې د پښتو باقاعده برخه دغه کړی دی. دغه شان دلته اوس ځینې سیمو کې چې د پښتنو افغانانو نفوس زیات شوی دی نو چې پارک ته ورننوځي نو په بیلو بیلو ژبو باندې هرکلی لیکلی نو اوس پکې دا هم شته په پښتو کې هم لیکلی چې هرکله راشي یا ستړی مشي یا په خیر راغلی. په کونسلونو به چې مخکې خلکو ته خطونه لیږل نو دا به په هندۍ ژبه لیږل او په اردو ژبه به لیږل او په انګریزی به لیږل. اوس پکې په ډېرو کونسلونو کې د پښتو برخه هم دغه شوې ده چې کوم ځای کې پښتانه راپاسېدلې دي نو هغې ته په کتابتونونو کې د پښتو سیکشن جوړ کړی دی.
د ژبې او کلتور په پرمختګ کې ادبي، کلتوري او سیاسي ټولنه هم مهم رول لوبولی دی او د ژبې او پښتونولۍ احساس په پښتنو کې ژوندۍ ساتلی دی. دا چې په برتانیا کې د پښتنو ټولنې په څه حال کې دي او څومره فعالیت کوي فایق خان یوسفزی په اړه وایي.
په برمنګم کې یو د پښتنو ډیره لویه ټولنه ده او هغه په تیر وخت کې د مورنو ژبو ورځ جوړ کړو او ډیره غټه غونډه کړو. دغه شان دلته کې په لندن کې افغان سوسایټي ده نو افغان سوسایټي د ډیر وخت نه دا اوغي وخت په وخت غونډې کوي. دغه سی په لوټن کې د پښتنو افغانانو ټولنه ده او په دې کې د خوشاله خبره ده چې د پټولو خارونو کې دي نو دا د لر او بر افغان ګډ ټولنې دي. دلته کې هیڅ څوک په ټولنو کې یا په دغه کې دغه توره کرخه نه مني. یو کس به د جلال آبادی نو مشر به د پېښوري مشر به د لوګري نو ورپسې مرستیال به د کویټي نو ډېر ښې داسې ټولنې شته خو زه به دا ونه وایم چې مونږ ورته داسې هغه ډېرې ویښې او ډېرې تندې دغه ویلی شو. ډېر لږ لږ عملیات کوي داسې چېرته یو مشاعره جوړه کړې په کال کې بیا داسې نورې غونډې منډې کېږي خلک د چا ماشوم وشي د چا کویدونه شي د چا واده وشي نو د موزیک پروګرامونه او دلته کې پښتنو د پښتو د موزیک ډلې هم شته څلور پنځه زه پېژنم چې هغې راشي او بیا خپل رباب لري خپل دوپلی لري خپل سندرغاړي لري او د پښتو سندرې خلکو ته وایي. نو دلته کې اوس دا ستونزه ختمه شوې ده چې خلک به د پېښور نه یا د کابل نه سندرغاړي راغواړي بلکې دلته په برتانیا کې په لندن کې په برمنګم کې په نور بری کې مانچستر کې بیل بیل د پښتو د ټنګ ټکو ډلې دي او هغه خپل سازونه خپل سندرې ځان سره ساتلي دي.
په برتانیا کې هم د نورو غربي هیوادونو په څیر یو شمیر پښتانه د خپل راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي چې ژبه او کلتور به یې په څه حال کې وي. په همدې خاطر د پخوا په پرتله اوس ګڼ شمیر پښتانه دا هڅه کوي چې د څه ناڅه لارې خپله ژبه او کلتور ژوندی وساتي. صفیه حلیم په دې اړه وایي چې د پښتنو لخوا شعوري هڅه او د پښتنو رسنیو په دې لړ کې مهم رول لوبولی دی.
یو څه شعوري کوشش خو روان دی او په تیره بیا هغه خلک چې زامنو لوڼو ته پښتو زده کړو موقع برابرې یا هغوی بیرته وطن ته لیږي کتابونه ورته راغواړي، بیا داسې خلک هم شته دی چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي، مثلا خپله ژبه بیرته زده کړې ده، لیک لوست زده کړی دی، او دې کې یو مرسته چې شوې ده دې ټولنې سره هغه کمپیوټر ډېر لوی رول لوبولی دی. که څه هم پښتانه د کتابونو دومره شوقیان نه دي، خو په انټرنیټ کې داسې ښکاري چې د فیسبوک له لارې یا ټویټر له لارې د یو بل سره خبرې کوي په پښتو کې، مثلا په رومن تورو یعنی په انګریزي تورو دې پښتو لیکي، خو شعوري کوشش کوي چې دا زده کړي. د دې نه علاوه اوس چونکې میډیا په هر ځای کې شته دی، پښتو ټلویزیونونه شته دی چې هغوی هر ځای کې لیدل کېدای شي، نو د ټلویزیون پروګرامونه چې مثلا افغانستان نه یا د پاکستان نه خپرونې کوي نو هغه دلته هم لیدل کېدای شي. او ډېرو کورونو کې ما دا وکتل چې خلک ډېر په شوق خپل د ټلویزیون پروګرامونه ګوري او د هغې د لارې یو څه کوشش کوي چې پښتو ژبه پاتې کړي.
د برتانیا په ګډون د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د نړۍ د لویو مذاهب خلکو د ځان لپاره عبادت ځایونه جوړ کړي او هلته سره راټولېږي. ځینو د مذهبي عبادت ځایونو سربیره کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي دي چې ژبه او کلتور یې ژوندی پاتې سي. په بریډفورډ کې میشت پښتون رشید خاطر په دې نظر دی چې کچیر پښتانه د نور ملتونو او مذاهبو د خلکو په څیر د عبادت ځایونو سره کلتوري مرکزونه هم جوړ یا یو ځای کړي نو پښتو به همیش ژوندی پاتې سي.
د دې لپاره چې کوم نور د کامونو خلک آباد ته پدې کې لکه د هند خلک ته سیکان دي په ځانګړې توګه هغه ځان ته چې کوم د نو چته چې ګوردوارې ته هغه د عبادت ځایونه دي هغه سره سره چې کوم د هغه کلتوري مرکزونه هم دي، هغه مرکزونو کې چې کوم د نو هغه وړو ته د دینی تکړه نه سربېره وته جبو مخای د هغه لیک لوس وته خای دغه چې کوم د نو يهود هغه هم دغه سي کلتوري مرکزونه لري. پښتنو له پکار دي چې هغه هم دغه سي کلتوري مرکزونه جوړ کړي. زمونږ مسله دا ده چې جمعهونه شته خو هغه سره کلتوري مرکزونه نشته. پکار دي چې په اروپا کې چرته چرته پښتانه آباد دي هغه د جمعهونو سره سره چې کوم د نو کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي او په هغه کې وړو ته جبه خي واړه خپل کلتور سره آشنا کوي. ضروري خبره دا ده چې د ژبې او د کلتور د پالنې لپاره په بهر ایوادونو کې دا لازمی خبره ده چې موږ کلتوري مرکزونه جوړ کړو او په هغه کې خپل کلتور پالنه وکړو.
په برتانیا کې کڅه هم پښتانه لسګونو کلونو راهیسې میشتي، خو د وخت په تیرېدو سره یو شمیر وګړو خپل ژبه هېره کړې ده. بلخ ځینې پښتانه اوس هم هیله مند دي او وایي چې پښتو اوس د رسنیو او کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده نو همیش به ژوندی پاتې وي. د پښتانه په نړۍ کې نننۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، ژوندی او ګړندی اوسې.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام یادونه. په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته د زړو سندرغاړو زړې سندرې چې کوم دي هغه درته خبرو. نو د دې خبرونې په پیل کې به لاړ شو او د پښتني سندرغاړي کشور سلطان دا سندره چې دا په کوم د رحمان بابا شاعري چې دا نو هغه باندې هغه د سندره ویلې ده نو راځي چې وویرو.
Thank you.
کشور سلطان په واسه کې سندره تاسو ریدل اوریدونکو پروګرام دی یادونه او اوس بلار شو د کمرګلی او د ګلزمان په واسه کې به دا سندره وورو.
Thank you.
د کمرګل او د ګلزمان په آواز کې سندره تاسو اوریدله. اوریدونکو خبرونه د یادونه او د خبرونه چې د دام په دې ځای باندې ختم شوه. او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري هم ولته تاسو لستلی هم شئ. د خبرونه په اخر کې به د هدایت الله او د ګلنار بیگم په آواز کې دا سندره ورم. نو مشال ریډیو سره
فکر پٹا جاؤں گا تا تچاوے چی دسن سور داں گا چی انجام دے پریوت دی مسدی چپناستے پری کبھی ہم ہسانگا
گرو چی ورت نشنا تانا کتور زلف پسنگل کے گرو چی ورت نشنا تانا کتور زلف پسنگل کے دنیا بپا تشی دتانا کتور زلف پسنگل کے دنیا بپا تشی دتانا کتور زلف پسنگل کے تور زلف جنگل کے دفل جانا تور زلف پہ جنگل کے خبر بن شی دفل